ګرانو دوستانو ستړي مشهید آزادې رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای چونې له مرکزونو څخه ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. دا بام واوري چې افغانان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له نیول شوو امنیتي تدابیرو خوښ دي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په دې مازیګرنۍ خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو او په نور موضوعاتو به بحث وکړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام هم په دې سات کې اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رای ورکوونکو دقیقه شمیره نه ده ښودلې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د رای ورکوونکو دقیقه شمیره نن د مخابراتي ستونزو له حل وروسته معلومه شي.
تا کنون مشکل ارتباطات مخابراتی که هم از طریق تلفن
تروسه ده مخابراتی اړیکو ستونزه هم ده تلفن او هم ده مخابره ستونزه نه ده حل شوی. سخت کار روان ده چې د شمیر نن اعلان کړو. خو کبل کومه پیښه کیږي هغه بیا جلا خبره ده. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې په تیره د ښځو د ګډون کچه ټیټه وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د شمیر بهیر پیل شوی. د کمیسیون ویلي دي چې که سترې ستونزې پیښې نه شي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 28 اعلان شي. د غزنی والي تاییدوي چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي دي. د خواجه عمري ولسوالۍ خلک نن په داسې حال کې چې د څو کسانو مړي ورسره و غزنی ښار ته راغلل او ویې ویل د بی پیلوټه الوتکې په برید کې شپږ ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزي ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په یو باغ کې له طالبانو سره یو ځای په نښه شوي.
خامخا ملکیان به هم حالت خپل باغ و باغچه کی و دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې و د حمله په نتیجه کې 15 نفره طالبان د منځ سي او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسي.
د غزنی والی زیاته کړې چې د دې پیښې د څیړنې لپاره یو کمیټې ته دنده سپارل شوې. افغان چارواکي وایي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وخته. په کندهار کې د 215م اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی او توپچي عملیاتو کې 40 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیه لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. محمد عبدالله الحزرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال پر ایران پلو حوثي اغیانو او همدارس پر متحده عربي اماراتو د هغو ځواکونو د ملاتړ له کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا د یمن په جنوب کې د خپل دولت د جوړولو هڅه کوي. حزرمی چې په دې وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ایران په نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلوونکی وباله او غوښتنه یې وکړه چې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو هغه هڅه ختمه شي چې د کودتا وبلله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې متحده عربي امارات هم پکې شامل دی، له 2015 کال راهیسې د یمن د حکومت په استازیتوب د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي. د کرملین سیاسي مخالفان په مسکو کې د پراخو مظاهرو پلان لري او غواړي په دې توګه د هغو اعتراضونو لړۍ بیا پیل کړي چې په دې وروستیو کې وقفه پکې راغلی وه. په سګنی دوبی کې په مسکو کې د کرملین پر ضد پراخې مظاهرې وشوې چې د قانون د تنفیذ ځواکونه وځپلې، خو نننۍ مظاهره چې چارواکو یې اجازه ورکړې ده د حکومت پر ضد د هغو پراخو مظاهرو پیلامه ګڼل کېږي چې په یوه لسیزه کې بې سارې وې. د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت سیاسي مخالفین پر خلکو غږ کړی چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو پر وړاندې اعتراض وکړي، او له چارواکو وغواړي چې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو د شبکې د غړو پر کورونو حملې او د هغو د بندیانولو لړۍ پای ته ورسوي. او د سلوواک وزارت جمهوریت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوه روسۍ میګ 9 الوتکه د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دې الوتکې پرون ناوخته د پلازمینې براتیسلاوا د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې په نیترا ښار کې سقوط کړی، خو پیلوټ یې په پراشوټ کې راکوز شوی او برسیرن ټپي دی چې په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د سلوواک جمهوریت دفاع وزارت د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه د څیړنو تر بشپړېدو پورې د میک 9 جټ الوتکو الوتنې ځنډولې دي. سلوواکیا په 2013 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مهال د جټ الوتکو پر ځای له متحدو ایالاتو سره د 1416 جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. ټاکل شوی چې د سلوواک پوځ د دې الوتکو لومړۍ جوپه په 2022 کال کې ترلاسه کړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو له مرکزونو څخه به د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر تر راتلونکو 2 ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراکز دفتر مرکزی ما و یک تعداد ولایت دیگه 20% و 30% و 80% رسیده.
پر دې سربیره به واورئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې دوی د رایې ورکولو څخه محروم کړی وي، خو رایې ورکړی وي، بیا به هم جریمه شي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو دا کار د کمیسیون د پریکړې خلاف بللی وایي د دې کسانو رایې باید باطلې شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره په نیول شوو امنیتي تدابیرو خلک خوښ دي. که وختو د انتخاباتو اړوند ځینې نورې مسلې هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایې اچونې له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسیون د مرستیال په خبره د بهیر په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لا د مخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او همدارنګه د امنیت په پوښښ کې د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. نور حل به له کابل څخه د واصل وصال پر استولي رپورټ کې وایم.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایې اچونې په مرکزونو کې د رایو له شمېرو سره جوخت له تیر ماښام راهیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسیون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسیون په خبره له ناامنو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل د یک شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته د دغو موادو د لیک بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده بخیر
د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلې دی او شمیر نور ولایتونو هم رسیدلې دي د زنو نور ولایتونو بیا ل ډیر شو شل او وتیو سلنه پورې را رسیدلې دي د نتایجو پانه ریزلت شیټونه چې د بایومټریک د زګاوسخه سرور ته لیکدول کیږي د پروسس په حال کې دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د محلويش لمخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید 13 ورځ د رایې چونې په 1902 مرکزونو کې ترسره شي وای خو د ټاکنو خپلواک کمیسون د ورستۍ او شمیرون لمخې دغه بهیر په 1905 مرکزونو کې ترسره شوی دی په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیک خبر ورکوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په ډیره رسنیو ته داسې ویل د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي انشاءالله چې د ټاکنو کمیسیون د محلویش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي د امنیتي پلان له مخې لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په ښه توګه ترسره شي د دفاع وزیر اسدالله خالد هم ویلی دی له هغه ولسوالیو څخه چې د ځمکې لارې د ټاکنیزو موادو لیک ستونزمند دی د حواله لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې ترسره شوې د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د 13 ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي د ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیک پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي د ټاکنو د محلويش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تل میاشتې په 20 نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په 14 نیټه اعلان شي وصل وصال ازادي رادیو کابل
بلخواته د شکایتونو کمیسون البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې څوک د رایو د ورکولو له حق څخه محروم شوی و خو پرونی رای ورکړی دا بیا به هم جریمه شي پر ټاکنو د څاري او شمیر بنسټونه دا کار د کمیسون د پریکړې خلاف بولیا وایي د دې کسانو رایې دې باطل شي له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي و یو شمیر دولتي کارکوونکي د کمپاین کولو له کبله د رای ورکولو له حق محروم کړي دي په دې کې لوړپوړي دولتي چارواکي شامل و امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به له ټاکنو 40 ساعته وروسته د هغه کسانو په اړه چې د قانون ماتونې په تور د رای ورکولو څخه محروم شوي وو خورایې ورکړې ده پریکړه وکړي د دې کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض د اکشن میپورز ازادي رادیو ته وویل کمیسیون یو شمیر دولتي چارواکي د ټاکنیزو سرغړونو په جرم لرای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړي وو
این موارد کټګوري بندي میشه در قالب
د ټولو موضوعاتو سرغړونو ته د رسیدنې درغلې او ټاکنیزو جرم په توګه ډلبندي کیږي وروسته به کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق په دې اړه پریکړه وکړي په دې معنی چې کېدای شي رایه باطل شي او همدا ډول نقدي جریمه هم شي
د دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشر دوه سلاکاران شاه حسین مرتضوی او عبدالرحیم عزیزی د ټاکنیزو سرغړونو په تور له نقدي جریمې سربیره د رای ورکولو له حق څخه محروم اعلان کړل د سره په خوا کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د ولسمشر غنی سلاکار هم دی ټاکنیزو کمپاینونو کې د حاضرېدو له کبله نقدي جریمه کړل بلور ته بیا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو رای باید باطل اعلان شي
هغه کسان چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا له رای ورکونې محروم شوي وو باید د کمیسیون پریکړې ته احترام کړی وای خو له دې داسې ښکاري چې دوی ته د کمیسیون پریکړې هیڅ ارزښت نه لري او دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې په خلاف یو ډول بغاوت دی
خو د هغه کسانو له ډلې چې د کمیسیون لخوا د رای ورکولو څخه محروم شوي د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ رایه نه ده ورکړي خو ښاغلی مرتضوی د په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ناسمه او غیر عادلانه بولي امید ظهیر مل ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی له یوې لنډې خبرتیا وروسته د انتخاباتو اړوند مسایل هم لرو او همدارنګه په غزنی کې د یوې امنیتي پیښې رپورټ هم درسره شریکوم
د تلی پشپژمه نیټه د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې د ولسمشری د انتخاباتو ورستی جریانات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه تعقیبولای سي.
ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ.
دا د ازادي رادیو ده. له غزنی څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې یو شمېر بظاهره چیانو د شپږ تنو مړي د غزنی ښار ته راوړي وو. د دوی ادعا وه چې دغه کسان ملکیان دي او د بهرنیو ځواکونو لخوا د ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وشل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورټ راکوي.
دا یک شنبه ورځ غرمه مهال لسګونه مظاهره چانو د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له دیاجي کلی څخه د شپږو تنو مړي د غزنی ښار ته د احتجاج په توګه راوړي وو. اعتراض کوونکو ویل دغه کسان ملکیان دي چې تېر ماښام د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دغه مظاهره چانو د دولت او بهرنیو ځواکونو ضد شعار نور کول. د یوای په دغه برید کې پنځه تنه نور ټپیان سوي هم دي. د مظاهره یو تن چې له نوم ښودلو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د خپلو کورنیو د غړو د مړو غوښې په ځنځولۍ کې راوړي دي.
تا دخل تباه کړه ده. تا دخل کوم یو مسله ده که په داګرد امر دی ټوپک په لاس کې اخیستی وو چې زه بنګلي اچوم په دې لاسو کې. څنګه دولت یې چې ته په سترګو ړوندیا ته نه وینې دا خلک؟ اول ته وایي چې زه ستن وینم او رښتیا هم وینې، نو څنګه ظلم کوي؟ دا څوک یې؟ او ته وایي چې خلکو ته رایه ورکه. پرون دې رایه ګیري وه، قاتلینو ته زه رایه ورکم؟ چا ته رایه ورکم؟ ولې رایه ورکم؟ دغسې یې کړلو چې اوس مو په ځنځولۍ کې راوړي دي خپلې جنازې، اوس مو غوښې ټولې کړې دي د خپلې جنازې.
تر دې وروسته چې مظاهره چان د غزنی ښار ته داخلیږي، د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب پیښیږي چې د پولیسو له لورې په ډزو کې څلور تنه نور ټپیانېږي. که څه هم دغه مظاهره چانو ونویل چې له ملکیانو سره وسلوالو طالبانو ته هم په دغه برید کې مرجوب لاوښتې ده، خو د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي پنځه تنه وسلوال هم په برید کې وژل سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د پیښې څېړنه به کوي او له مجرمانو سره به قانوني چلند کېږي.
مخالفین زی او په باغ کې تقریبا خامخا ملکیان به هم حالت په خپل باغ باغچه کې او یا به څه کار کلو دوی ته ورځي او د دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې وو هغه ته په دوه باندې حمله کوي. د حمله په نتیجه کې پنځه نفره طالبان د منځتی او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسي. دغه قضیه د چرلو لپاره موږ یو کمیټه تعین کړې ده. ان شاء الله قضیه به په بی‌طرفانه شکل باندې وڅیړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم ډیری وخت په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ملکي کسان وژل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. پرون د ولسمشری انتخابات تر سره شول. که څه هم د کابل په شمول د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو او د انتخاباتو مرکزونو ته نږدې د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي، خو په مجموعي توګه څارونکي وایي چې انتخابات په نسبتا امن فضا کې تر سره شول او د افغانستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د انتخاباتي سایټونو او رای ورکوونکو امنیت وساتي. یو شمیر عام افغانان هم د انتخاباتو د امنیت لپاره په دې ډول تدابیرو خوښ دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشری ټاکنې له ډیرو امنیتي ننګونو سره سره د تلی په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د ولسمشری ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. د افغانستان په سویل کندهار کې ډیری اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه واخلي.
خپل رایه مو خپل خوښ کاندید ته وکاروله، نو په پراخه پیمانه خلک راوتلي وو او ډېر ښه امنیت نیول شوی وو. ډېر په آرام فضا کې خلکو خپل رایه وکارول، نو د امنیتي ځواکونو څخه ډېر منندوی یو. زموږ د ښار امنیت یعنی کم ځای چې رای ورکول کېدل دغه امنیت یې په ښه توګه نیولی وو.
د کونړ دو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل.
زه غلام رحمان د مرکز اوسیدونکي.
په سلو کې سل فیصد د اطمینان وړ ټاکنې.
مې عبدالله دی او ټول خلک په پرجوشه فضا کې دغه تر اتلو انتخاباتو مرکزونو ته خپل رای ورکول.
لبلې خوا د روزګان دو اوسیدونکو حمید الله او محمد الله ازادي راډیو ته وویل ټاکنې په امن فضا کې ترسره شوې.
ټاکنی خو الحمدلله بیخی ښه تر سره سولې د امنیتي لحاظ خو ډیر خوندور تر سره سولې یعنی د روزګان ولایت کې کومه داسې پیښه نه ده سبسوي چې هغه دي خلک ته ځان پکښه وشتي
لکه څرنګه چې مخکې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې چې مثال مجول دا به ډیر ناامنه وي ټاکنې ډیرې شوې
پلازمینه کابل کې هم خلک د ټاکنو بهیر له امنیتي پلوه خارځوي وایي د دې انتخاباتو امنیت د ولسی جرګې له ټاکنو په ښه توګه ټینګ شوی
اولا نظر به دیگه انتخابات فضای دفعه امن بود و بسیار با رومی رای دادیم
خود امنیتی چارواکو لقول و سلوال و مخالفانو هم پا دغه ورز خپل تحرکات ډیر کړی و امنیتی چارواکی وایی در چاکنو پا ورز در مخالفینو در دو لسو گواخونو مخنیول شوی در کورنیو چار وزارت ویان نصرت رحیمی ازادی رو دیوتو ویل
دو سو تحریدون رامستشی وشی در قول مخنیول شوی دقیقا دی یو سل چلور سل وقتو حملو مخنیول شوی دو نفر پولیس شهیدان شوی دی و درشتنه ملکی کسان تپیان شوی دی 250 تنه ترهگر طالبان وجل شوی دی
د افغانستان د ولسمشری ټاکنی د شنبه په ورځ د هیواد په سلور دیر شو ولایتونو کې تر سره شوی د دغو ټاکنو د امنیت چنګښت لپاره 2000 امنیتی ځواکونه ګمارل شوی وو
له کابل کونړ ته ځو په کونړ کې د پرون ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې په سرکانو دانګام ناړې او غازی آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یوه ماشومه وژل شوې ده او یولس تنه چې زیاتې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي دا په دې معنا چې په ټول افغانستان کې ټاکنې هومره امن نه وي لکه څومره چې په کابل کې حکومتي چارواکي وایي دا موضوع تفصیل روح الله انوري اورو
د بریدونو ټپیان د کونړ مرکزی روغتون ته را رسول شوی چې اوس د درملنې لاندې دي یو میرمن چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی د ټپونو له درد څخه ازګیروي کوي ازادي راډیو ته وویل رحمت الله له سرکانو ولسوالۍ ټپیانو سره راغلی وایي
دغه ماشومانو زنانه وې ناڅاپه مرمۍ راله زنانه هم پې لګېدې ماشومان هم پې لګېده د وسلوال مخالفین د لورې وه خو ښه کار ونه شو ځکه چې انتخابات که دوی ډز وکړي او که وینې کې وشول ترسره شول خو دغه بېګناه ماشومان چې دغه ماشوم دی عبید په نامه بیړه دی غریب ګونګی دی خبرې مې نشي کولی
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطا الله صاحب وای د تیری ورځې له پیښو ورته یولس تنه ټپیان راوړل شوي دي
مجموع کې 15 ناروغان د سرکانو ولسوالۍ راوړل شوي او باغې کې یو نارینه ماشوم او نور ټول خزینه وو دانګام لر کلینه دوه خویندې چې شل کله عمر لرل هغوی راوړل شوي د اسمار نه یو واقع راوړل شوی وه او همدارنګه د غازی آباد نه یو واقع راوړل شوی وه او لس کسه مونږ سره داخل د بستر دي په بشپړ ډول درملنه شوې ده عمومي حالات اوس د ډاډ وړ دی
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ولسی وګړو ته د اوختي مرګ ژوب لپاره ازادي راډیو ته وویل
جمله د موږ د تلفاتو شمیر درې کسه شهیدان او دیولس په حدود کې زخمیان دي چې دا په نړۍ ولسوالۍ کې یو کارمند دی انتخاباتو زخمی شوی ده دانګام کې هم یو میرمن زخمی شوی ده په ډمبرو کې هم دوه ماشومان شهیدان شوي دي او زخمی ده په سرکانو کې هم یو کوچنی شهید سو او تقریبا په درې په حدود کې زخمیان شوي دي جمله یولس کسه زخمیان او درې نفر شهیدان لرو
هغوی افغان ځواکونو برید کوونکو ته په دانګام او غازی آباد ولسوالۍ کې درنه مرګ ژوب لاړولې او هغوی چې د ټاکنو د ناکامولو هڅه یې کوله حکومتي ځواکونو د هغوی پلانونه شنډ کړي دي
د یاویستو حدودو اندازه د لشکر طیبه جنګیالي د منځه تللي دي د وزل شوي دي او د وو په حدودو کې زخمیان لري چې د دوی مړي هم په ساحه کې پراته وو بېګا شپه انتقال کړی دي
تر اوسه د افغان دولت وسلوالو مخالفینو او لشکرې طیبې پورې تړلو وسلوالو په 2014 کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې وسلوالو طالبانو د کونړ په ولایت کې په لسګونو بریدونه کړي وو چې په کې 15 تنه وژل شوي وو او له اویو زیات ټپیانو خو د تېرې ورځې ټاکنو کې که څه هم چې د وسلوالو طالبانو لخوا د یادو ټاکنو د ګډوډولو ګواښونه زیات وو، خو بیا هم د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د بریدونو او تلفاتو په پرتله د تیرې ورځې بریدونه او مرګ ژوبله کمه وه.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړې د کونړ څخه مو ریپورت واوري د افغانستان د انتخاباتو په اړه نور ریپورتونه هم لرو. له هلمند څخه بیا د انتخاباتي شکایتونو ریپورت راغلی. دغلته د شکایتونو خپلواک کمیسون، البته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه 100 شکایتونه له پرونیو انتخاباتو ورسېدل دي. په اړه یې لیاس ته تفصیل راکړي.
که څه هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمېر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر 100 ډېر شکایتونه رسېدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسیون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسېږي.
متاسفانه از مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دیوی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وي په هلمند کې هم شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډیر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا د رسنیو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه. مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
تولس مشری لپاره ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه وسوې چې د امنیتي ستونزو سره سره ګڼې تخنیکي ستونزې هم وي، خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مشر ول د تخنیکي ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسیدلي دي.
بعضې تقلب های هم گفته شده شنیده میشه.
دی وای د جالګيري او تکلو په اړه هم مشت شکایتونه رسیدلې دي. بل مسله د ناظرون د چکافي نه وو او ډیر مهمه خبره د نړیوالو څارونکو د چې بدبختانه په هلمند کې هیڅ نه ول. یو بل مسله د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو د شمیر کمواله و، خو ډیر شکایتونه د رای ورکونکو د لیست د نه موجودیت څخه سوي دي چې له امله ډیرو خلکو نسو کولای خپل رایې وکاروي.
این مشکلات در جمله شکایت در بر میگیره.
په هلمند کې هم د استوال سور رای شمیر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د ټاکلو مخې امکان لري تر 150,000 ډیر کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی وي، خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم چې په اړه فکر کوي. موږ دلته استایي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړي چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیه هر هڅه شنډه کړي. محمد عبدالله الخدرمی په عین حال کې پر حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقادونه کړي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
محمد عبدالله الحزرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیه لپاره ده شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي هم انتقاد وکړ. د همداراز پر متحده عرب اماراتو هم انتقاد وکړ چې د په وینا د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د یمن په جنوب کې د خپل دولت د ایجاد هڅه کوي. محمد عبدالله الحزرمی ایران په ټوله نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلونکي وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران په لاره حوثي اغیانو هغه هڅه چې د کودتا وبلله ختمه کړای سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثي اغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د هغو حکومت مرسته کوي چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحزرمی پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه هغو حملو چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات کمزوری کړی دی. د ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف هم چې د یمن له حکومت سره همکاري ده زیانمن کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم پکې شامل دي د یمن په رسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 میلادي کال راهیسی د هوسی اغیونه پوړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او دغه جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی وویل د هیله لري چې راتلونکی کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیا په داس حال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګه سوي وي.
وسم یو ور بیا پامخې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته البته سرټکو ته چې احمد تکلې دروري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینه وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسما د ټولو رایه ورکوونکو دقیقه شمېره تر اوسه نه ده ښودلې. د غزنی والی وحید الله کلیمزی نن تایید کړه چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه په الوتکې په حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي دي. ولی ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په یو باغ کې له طالبانو سره یو ځای د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې په نښه شوي. افغان چارواکي وایي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 تنه وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله وښتي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې هر راز هڅې شنډې کړي. محمد عبدالله الحضرمی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د حوثي یاغیانو او همداراز د متحده عربي اماراتو ته د متحده عربي اماراتو اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې او د کرملین سیاسي مخالفین په مسکو کې د پراخو مظاهرو پلان لري او غواړي په دې توګه د اعتراض د هغو اعتراضونو لړۍ بیا پیل کړي چې په دې وروستیو کې وقفه پکې راغلې وه.
اوس هم واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنلهوت په نوم د ویلچر باسکټبال سیالۍ وتلولې وګټله. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسؤل کبیر خوشبین از راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې له خپلو ټولو سیالانو لوبې وګټلې او د اتلولې جامې خپل کړ. د افغانستان د مالونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې لیبیا ته 9-10 وړاندې، په دوهمه لوبه کې فلسطین ته 9-15 وړاندې، په درېمه لوبه کې سوریه ته 6-9 یو درش پوراندې او په سلورم لوبه کې لبنان ته 2-14 پوراندې ماتې ورکړه. په دغو سیالیو په پای لوبه کې کوربه لبنان یو ځل بیا د افغان لوبډلې سره مخامخ شو چې دا ځلې 1-28 پوراندې ماتې ومنله. د هنالهوت سیالۍ د 5 لوبډلو په ګډون د تلې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې په لبنان کې وشوې. او د استرالیا او سریلانکا د خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا وګټله. د دې لوبې پچا استرالیا خزینه کرکټ لوبډلو وګټله او په لومړۍ توپوهنې سره په ټاکلو 6 اوورونو کې د 4 وکټو په زیان سره سریلانکایي خزینه لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سریلانکایي خزینه لوبډلې د ټولو اوورونو په لوبولو سره د 2 وکټو په زیان سره 106 منډې جوړې کړې او لوبې د 106 منډو په توپیر بایلوده. بیت مونی چې د استرالیایي لوبډلې په ګټه په 106 بالونو 113 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. ټاکل شوې د دې سیالیو بله لوبه سبا د استرالیا په سیډنی کې وشي.
دا د ازادي راډیو ته دوستانو د خبري مطالبه برخه پای تر سو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري ریپورتونه او مطالبه تفصيل هر کله چې وغواړي زموږ ویپاڼه azadiradio.com کې کتل شي. ولیزو پروګرامونو تر ازو د انصاف پلټه پروګرام خبريږي ورپسې د ورکو عزیزانو پروګرام ما هیروي.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورست تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر وي ګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایته د سمی والا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی. معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد بشپړ شوی، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور. نوم دې څه دی؟
نوم مې سمیولا ده.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده که نه ده، زه په 1495 کال کې زخمي شوی یم. په 1495 کال کې زخمي شوی یم. نو په 1495 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده، دا د ما د معلولیت او وروسته سوا بیا. نو د هغه راځي زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته م هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمي شوی دی؟
ورور، از د سرک د غاړي مینه سیالوته. زه خپل مکتب ته په لاره وم، تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې و 13 کاله و، مکتب ته په لاره وم چې بم چاودنه وکړله. زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه. موږ ته اوس د معلولیت کارت نه جوړېږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. 3 کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي.
بلې وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا فورمې در کړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت فورمې در کړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت. کار پاتې تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بلې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 5مه، 10مه، 3مه، 8مه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم، خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زره که نه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څومره وینم، ځکه چې دا بچرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ دې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره، که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار سوی ده، زموږ دا څوک چې څوک یې لري نه، یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې را نه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي. د پکتیا نه که نه، د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا حیات درسته وو، هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بندې کېږي. بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د مایدینو شهدا او رئیس وو، دا بدل شوی و، سرپرست رئیس وو. نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله، دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم. خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته سوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره، په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه سې وکړله، منډې را منډې سې وکړې. 9 کال هم ووته وروره، دغه د اوس 9 کال ده. د 9 کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده، او تاریخ ما نه ده کتلی. دومره وخت وو، تقریبا 2.5 کاله، 3 کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دې څنګه دی؟
ولا وروره، که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه زه په خپله معیوب یم. معیوب به کوم کار وکولی شي؟ زه په خپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه ده ویلی. او اقتصادي مشکل بیخی ډیر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده، حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې، ما ته حتی خپل مماګانو چنده وکړله، دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه. او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشاده مالي ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي. ډېره مننه،
مهرباني.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی، د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي، خو د ده په خبره دا 15 کاله منتظر دی خو د بانک کارت نه دی جوړ شوی. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکي هفتې نه به د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامت
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دی او تایید شوی هم دی خو 15 کاله کیږي چې د بانک کارت انتظار باسي او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند. خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه.
د ورکو عزیزانو، د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي، او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لالارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتر استول دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله دا ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووهي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
مرکزی زندان کې بندي یم، زما لمنه چې زما تر کورنۍ پورې ورسېږي. والسلام ومن الله توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. زه ستاسو خبره کوم د زابل ولایت څخه، د شمنزل ولسوالۍ څخه، د چالخیل ولکلي څخه. دا خبره پېژنم دلته شمنزل ولسوالۍ کې په دې غره کې د داشتمن درته وایي، په دې غره کې سړی چا وژلی ده هستی دی میاستی شای خواه امری کیجی نویست اوه تورد دی کیجی خلقو پیدا کرده ده یا یل تپا غره که پراغت زای که ده وزلی دل تیشانی تو جو رکرده ده غزا مسلمان ها ورطراد دی گوری ها سردار چای و کریب و رکوین و تا پیغام ازاده ریزه تا پیشدن از مادن تلپون شماره ترتوائیم سفر و تلور و یو شپر ای تلور یو تلور اتا یاد آقا شماره تکراره هون سفر و تلور و یو شپر تلور یو تلور اتا سلام علیکم
السلام علیکم سلام الله علیه آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خیلې د حشد صاحب نه عدالت او قصد د عبد الرحیم په نامه باندې نوې چې د پلان نوم یې عبد الله جان دا تقریبا د فنزي استقلال دا د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري نو په دې شماره د اړیکه ونیسي 0111100 بیا هم شماره تکرارو ما 0302210000 نو هر چا کا عبدالرحیم وروري یاغې نو زما د شماره دغه جنګ کې نو نور رحم نه نشم وارث تر رحیم نه خوښه
سلام علیکم زه محمد نبی سرای ولایت ته ما ورور ابراهیم جان چې دا اول سال کېږي چې د کور څخه د راکا ده څه هیڅ معلومات نه ستنه د مرګ او د ژوند نو څو عمر مخکې په ازادي راځو کې دا چې ویلان خبر شوی وو چې محمد ابراهیم په اړه یو څه معلومات ترلودي په بده مرګ هغه ګران محترم ورو خپل ټلیفون شمیره نه دا ویلې په هغه پیغام کې نو که چیرې زما زغ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورو راوړي چې دا پیغام یې ترې شوی وو نو د مهرباني د مخې بیا ازادي راځو په ټلیفون خپل ټلیفون شمیره دی فریزی یا دی مسکم زما سره په تماس کې سي ما د ټلیفون شمیره ده 0111 9 9 0 0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
درکنه لورو د فرای ولایت سیزون کینه بالا بلک ولسوالی د پلی جنگل کلی نانو د پلار نوم محمد ایب د زمانو محمد نبی رئیس مشرزور و سلام.
السلام علیکم. زه دراجه کرمانیم د وایمه ولایت د واشیر ولسوالی نوم یاری کنی ودی دا پیغام پردم په واشیر کې دته موږ یو نه پاتې دا کړی دی تقریبا دا بس کال به کې چې زړه دې تړی دی په دا واشیر ولسوالی کې اوسېږي چار مسلمان ورور کې په دا واشیر د بزنس سره اړیکه ولې چې داوت نه نومې دی او په دا واشیر د بزنس سره اړیکه ولې چې پروا چې پروا یو څه د څه یو څه څه ونول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د فرا ولادت خاصیت ولسوالی د خوسته کې وشدن کما زموږ ورور دی ورته د لوانګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالی څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولې کوم ځای هغه نمبر ونه نیوي نو دا غزما نمبر کچېری چې هغه سړی ته ورکه یا کوم معلومات مو څه وڅ تنزو دراو اني جایزه لري او دا نه پر شوره چې لوانګ مې په تند کې شین کال دی دا چې پیرام دوی د ګور یو دراما مې یو څه څه مې یو پیدا محمد مې زی یو جنت ګل مې زی اکا خیل یا جبو دی یا جرامان دی شانزار دی یا دلتتار و ساز دی یا جرامان دی نو کمورت معلومات را که تو دیر و پچار سو دو آگانی که و یا سلام علیک و رحمت مرد.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دو گوش میرو منگت خپل تیلیفونی پیغامو نپریک دی پا کابل که دی منگت تیلیفون شمیره دا 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0042 02 21 21 2 1 5.
A اوس پر اسو دوه می برخه ته چی پغه کیستا سره پیغامونه خبرو چی تاسو په خپل اوره کپ سیګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خیل دا دا ستوري جونی دی شنه غون دا جونی دی سره خیل دا سلام
علیکم. منی د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کېږي چې ورک دی او د یولا چې خړه ګوته کته لورو شانې ده. هر سړی کښې په دغه دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره کښې موږ ته زنګ ووي 0 4 0 4 داود جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چا ته چې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
هلو السلام علیکم. ما د شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي که دا نمبر دی موږ په قبر راکړي چې په اویا
السلام علیکم. زه محمود لاله کیمونی ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام کړی. زما پلار محمود ظاهر د اولس اتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه ګرځېدښت وخت تللی دي. کوم چا ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي. زه څه شمېره وه
زون په حق لبانی هر څوک معلومات لري په دې موبایل نمبر باندې ما ته زنګ وکړئ. ډیر مې رباني سلام علیکم.
بریا خان سلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د آزادۍ رادیو ټول اورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمی اخلاقي پرزم د ځلمن ولایت د لسترګان ښار نه زما یو دوست سره چې له ډېرې د شپو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درکشته او نه د ژوند درکشته او ډېر ژلمن ده اور ارزومن دیم چې د آزادۍ رادیو زما په زړه زخمی اخلاقي پیغام نشر کړي او دا غدار معلومات راکې چې دا وسمل دي چې ژوندې دي چې هر دوست معلومات زما اخلاقي سره په دغه ښاره خاري ته یو نشي شپر و شپر شپاز شپر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او شپر و څلور نه پنځه درې نه پنځه شپر شپاز دي کوم شمېره شپر و شپر شپاز او شپر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیله من دیم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده د پکتیا ولایت تجارتي سرکارم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې اتلس کاله عمر ده سمی الله نمیږي په مخې دانې هم ډېر ښه لګه لګه کې را راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره سره ده چې هر چا ته بلم پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه وم چې پوروسو اندازه څلور سوه اووه سوه څلوېښت شپږ سوه شپږ پنځوس مسلام مننه ما ته پیغام نشر کړ.
السلام علیکم. زه صفیق الله خبرې کوم د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام وایم او اوریدونکو ته د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې دي مونږ بندیان دي درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد صفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پاینده‌خان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم کړي یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلون ولایت بولند سین سره 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 پاری کې کېما زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لا دی د پلار نه ګل احمد دی تینګل وسکال عمر لري تقریبا څلور نه چې کې وشنه درک سوې دی چې هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مست زنګ وي چې پروا سه پروا سه پروا څلور پنځه شپږ سه پر شمیره یو ځل بیا تکراروم سه پروا سه پروا سه پروا
آزادی راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه چې زما یو زوی د آصف حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کې په زما دی په دغه پروه یا څلور بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمېره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سلیز ما زاغا وی دا زادی راجی دا لاری شیخ مزی دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میا ستمه دا چورک دی کور نه برا کدی ایران پاوش دی ایران بیا نه دی راغل دی نی پی ران کی معلومه است نی دلته معلومه است شمس الله نه نی دا پلان نه دا وجن دی شو او مر سره دی په دغه شمیره الیکونی سی چې مز دا شرینی د خپل شرینی د لاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري او موږ سره خپل ځاګا وري چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونې چې ځکه چې کوړه څوک نه سره واځي دا غدې وکړ پر دغه لاړ هغه باندې شو موږ شمیره دې چې پروا یو ولا او نه سره درپینځو نه سره وپینځو